په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ ته سلامونه وایم. په پرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل له خبرونو کوو. اسرار العالم مومند به وړاندې کی.
خبرونو سرټکی نن په بنو جان خیلو کې د سیمې یو مشر شودی خیل ملک او د هغه د کورنۍ درې غړي او ډرایور په هدفي برید کې وژل شوی. چرواکي وایي د بنو په وزیر سب ډیویژن کې ناڅرګند وسلوالو و پولیس سرتیري تختولي. لبنان او حزب الله د یو څه تحفظاتو سره له اسرائیلو سره د ډزبندې په حق لا د امریکا له وړاندیز سره موافقه کړي. او د خبرونو تفصیل. پولیس او ځای خلک وایي وسلوالو نن د بنو په جاني خیلو کې د سیمې یو مشر شودی خیل ملک او د حق د کورنۍ درې غړي او یو ډرایور په هدفي برید کې وژلي. د جاني خیلو د پښتون ژغورني غورځنګ یو غړي لطیف وزیر مشال ډوته ویل چې د ناڅرګند وسلوالو لخوا د ملک شودی خیل په ګاډي برید کې نوموړی د دوراره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور ځای پر ځای وژل شوی. لطیف وزیر وایي چې په برید کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون شپږ کسان جوبل شوي اهم دي. د شودی خیل پر ګاډي هغه مهال برید شوی چې کله نوموړی سره د کورنۍ له نورو غړو له خپلې سیمې د بنو بازار پر لور روان وو. پولیس چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط مشالې ته همدومره ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي او د ناڅرګند کسانو ضد یې مقدمه درج کړي. تر دې وړاندې هم جاني خیلو کې ګڼ شمېر ځایي مشران وسلوالو په هدفي بریدونو کې وژلي دي. د نننۍ برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. چرواکي وایي د خبر پښتونخوا د بنو په وزیر سب ډیویژن کې ناڅرګند وسلوالو و پولیس سرتیري تختولي دي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګاش په بنو پریس کلب کې له خبریالانو سره په خبرو کې دغه پیښې پخلی وکړ او زیاته کړه چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي او ناکه بندي لګولي. پولیس وایي چې پرون ماښام وسلوال د وزیر سب ډیویژن په غریز سیمه کې په روچا پولیس پوسټه ورغلي او هلته کې موجود پولیسان یې له ځان سره بې ولیدی. تر دې د ماکومې وسلواله ډلې د پیښې ذمواري نه ده منلې. د براس حال کې دا چې د بنو ځایي خلکو د نمونو نه څرګندولو په شر د نومبر په 14مه مشالې ډوته ویلي وو چې په سیمه کې وسلوال پر سړکونو او بازارونو په سپینه ورځ ګزمې کوي او د خلکو تلاشي اخلي. بلخوا د بنو پولیسو مشر د وسلوالو له ښکاره شتون او ګزمو څخه انکار کړی وو. په اسلام آباد کې د دوه میاشتو لپاره د پیوسلو څلور څلوېخ لګول شوی او په سقسم مذهبي او سیاسي اجتماع بندیز وی. د اسلام آباد اډیشنل ډیپټي کمشنر لخوا پرون په دیلر کې باقاعده اعلامیه جاری شوی چې پکې ویل شوی چې په یاد خار کې به له 15 یا له دې زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز وي. د براسیال کې دا چې پاکستان تاریخ انصاف د خپل رهبر عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشي کولو لپاره د نومبر په 14مه په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی. عمران خان د 2023 کال په اګست کې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو ډالیو خرڅولو په ګډون په یو شمېر قضیو کې له ګرفتارېدو رهیسې بندي دي. د دې ګوند یو شمېر نور غړي هم په بېلابېلو قضیو کې بندیان دي. تاریخ انصاف د عمران خان او د ګوند نورو پر ضد ټولې قضیې سیاسي سازش بولي او ور باندې لګېدلي تورونه ردوي. د پاکستان جمهوري اسلامي ګوند له حکومت غوښتي چې د عمل لپاره له افغانستان سره جدي خبرې وکړي. حافظ نعیم الرحمن په بجوړ کې د جمهوري اسلامي د وژل شوی غړي محمد حمید صوفي له کورنۍ سره د غمرازۍ کولو پر مهال پر نوویل چې افغانستان دې هم دا خبر یقیني کړي چې ځمکه یې د پاکستان پر ضد استعمال نشي.
او ریاستی ادارو ته وایم چې د امن لپاره افغانستان سره معقولې خبرې وکړي او د افغانستان حکومت هم د ذمہواري ده چې د هغوی خاوره د پاکستان خلاف استعمال نشي.
له همدغه د جمهوري اسلامي د مشر څرګندونو په اړه افغانستان سره دی ویلي خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي. اسلام آباد وایي چې وسلوال له افغان خاورې پر دوی بریدونه کوي خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي. وایي د هیچا پر ضد به د افغانستان خاوره استعمالېدو ته پرېنږدي. په باجوړ کې د جمهوري اسلامي مخکښ سیاستوال محمد حمید صوفي د نومبر په 14مه یو وسلوال برید کې وژل شوی وو. د اسلامي دولت او خراسان څانګې د نوموړي د وژنې ذمواري منلې وه. لبنان او حزب الله د یو څو تحفظات سره له اسرائیل سره د ډزبندۍ په حق له امریکا له وړاندیز سره موافقه کړي. یو لور پوری لبناني چارواکي دغه خبري روټرز خبرې جان سره د نومبر په 13مه کړي دي. نو موري دغه د جګړې ختمولو لړ کې تر دې د مطرح ټولو جدي هلې ځلې بللې دي. د لبنان د پارلمان د سپیکر معاون علي حسن خلیل ویلي چې هیواد یې په لبنان کې د امریکا سفیر ته په لیکلې بڼه خپل ځواب رسولی. د په خبره د سپینې ماڼۍ استازي اموز هاکستین بیروت ته سفر کوي چې دا رنګ خبرو ته دوام ورکړي. تر دې دمه د اسرائیل لخوا پر دې اړه هیڅ قسم سرګندوري مخته نه دی راغلي. امریکایي حزب الله تر ګرډه لګرځولي. البته حزب الله چې سیاسي څانګه یې د لبنان په پارلمان کې اهم چوکۍ لري، اروپایي اتحادیې یې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې اچولي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرا الله محمد اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. وسلوالو نن سهار د بنو په جان خیلو کې یو قومي مشر ملک شودی خیل په یو هدفي برید کې وجل دی. معلومات قدر کو د اسلام آباد انتظامی په غخار کې د قانون یو سلور سرویختمه دفاع نافذ او تر 15 د زیاتو کسانو په غونډې بندیز لګولې ده. په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد کې نومبر 23 د احتجاج لپاره تیاری تیز کړی دی. په یوه وخت کې پاکستان دفاع وزیر ویلي چې حکومت له پی ټی آی سره خبرو ته تیار دی، خو هغه ګوند یوازې له پوست سره مذاکرات کول غواړي. د چارو شتونکو وایي حکومت او هم پوست دا ځل د پی ټی آی د احتجاج موضوع ډیره جدي نیولې ده.
د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن په خپل باندې دغه لخوا کال له اوزکه موجوده حکومت چې یا اسټابلیشمنت پر سره ډیر زیات پسندیدګي سره دی مامینې ته ګوري.
او د بر جنوبی وزستان د مکینی اوسیدونکو وایي د سیمې نامنای خلک بې وزله کړي او غواړي چې حکومت ورته افغانستان سره د تجارت لپاره د شوال لار خلاص کړي.
کچره دا گیټ خوشی ورکولاوسی دا علاقې او خلک ته غریب سړی ته روزګار پښه ملاوسی.
هیله د مشال رادیو سره اوسه. اور نه موجود تر زور دن کو نن سحر وسلوالو په جان خیلو کې یا دا غزای او قومي مشر ملک شودی خیل په دفي بیت کې وجر له هغه له جان خیلو لا بنو ته پر لار او چې دا بیت پښوي دي او لا غسر درې کسان نور وجل شي په دغه پیخه کې او شپږ کسان جوبل دي. پولیسو ویلي چې پلټنې پیل کړی دي. بلخوا بیا چارواکو ویلي چې د خیبر پختونخوا د بنو په وزیر سب ډویژن کې نه وسلوالو بیا و پولیس سرتیری بیگا تختولې دي. د پولیسو د بنو پولیسو مشر ضیا الدین احمد بیگا هم بنو پریس کلب کې خبرونه ته ویل چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي. په داسې حال کې چې د بنو خلکو د نمونو نسرګندول په شرط د نومبر پر 14 مشال لوته ویل چې په سیمه کې وسلوال پر سړکونو بازارونو کې ګرځي او خلک تلاشي کوي. خو د بنو پولیسو مشر دا خبرې بی بنیاد بدلې وي. د نننی برید چې ملک شودی خیل پکې وجل شوی دی او لاغ سره درې کسان نور او همداراز د بیگانې د پولیسو د تختونی دغه پیښې چې دي دواړو ذمہواري تر اوسه کوم وسلوالو یا وسلواله ډلې نه ده مدلې. عمر وزیر معلومات راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو نن سهار د بنو جاني خیلو کې د سیمه نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي برید کړي. نو موړې سره د خپل وراره ډرایور او خزینه په موکا وجلی شپک کسان یې جوبل کړي دي. په جوبل شو کې هم یو خزینه درې ماشومان او دوه سړي شامل دي. د جاني خیلو پښتون ژغورنې غورزنګ غړو ګران وزیر لطیف وزیري او نورو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار جاني خیل سی پیک سړک باندې شوه. د دوی په وینا مخپټو وسلوالو د جاني خیلو نام تو مشر شودی خیل ملک په ګاډي هغه محل برید کړي چې د سیمه نه بنو تر روان ول. د سیمه اوسیدونکو په وینا وسلوالو برید کې شودی خیل ملک داغه د کور یو خزینه هغه وراره او ډرایور په موکا وجل شوی. د خزینه ماشومان په ګډون شپږ نور جوبل شوی دي. دوی وایي چې شودی خیل ملک داغه کور دغه غړي په خپل ګاډي ډاډسن کې د جاني خیلو نه بنو تر روان ول. پولیسو د پیخې پاړه هم دومره وویل چې پلاټن کړی د نامعلوم وسلوالو زید مقدمه درج کولی شي. شودی خیل ملک د جاني خیلو وړي کې سیمه اوسیدونکو وو. د سیمه مخاور مشر او جرګامار وو. د دیوړاندې هم جاني خیلو کې ګڼځایي مشران مخاور د وسلوالو لخوا هدفي بریدونکو په نخښه شوې دي. د سیمه اوسیدونکو وای چې د پیښې په اړه د ځایي مشرانو سلام مشورې روانې دي راتلونکي لای عمل ټاکي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه دی منلې. بل طرف د پولیسو په وینا بنو وزیر سب ډویژن روچا پوستینا وسلوالو او پولیس سرتیری د وسلو سره بولی. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګاش په بنو پریس کلب خبریالانو ته د پیښې تصدیق کړي او ویلې دي چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي نکه بنده یې لګولې. پولیس وای چې د نومبر په 13 ماښام وروسته وسلوالو د وزیر سب ډویژن یا پخوانی نیم قبایلی سیمه غرایزه سیمه روچا پوستا باندې ورغلی. په پوستا کې موجود او پولیس سرتیری یې غوا کړي لزان سره د وسلو بولی دي. د دوی په وینا غوا شو کې سلیم عقل رحمان میواجان روشان عبدالمالک نعمت الله او شاد محمد شامل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې ذمواري نه دی منلې. بنو جانی خیل لکی مروت او وزیرستانونو کې یو ځل بیا هدفي او وسلوال بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د غلطه د پولیسو فوز او وسلوالو ترمن نخته هم زیاتې شوې. ځایي ولس د روانې نامنې زید پر لپسې احتجاجونه جرګې کړې او حکومت فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. بل طرف حکومت فوز هم په وار وارې دعوی کړې چې امنیت ټینګښت لپاره هڅې دوام لري. وسلوالو زید یې هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په اسلام آباد کې د قانون یو سلور د فلګول شوې ده. د اسلام آباد اډیشنل ډیپټي کمشنر پرون په خبر پاڼه کې ولی چې په خار کې د 15 یا لږه د زیاتو کسانو په غونډې دوه بندیز دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشي کولو لپاره د نومبر پر 23 په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشالډوی خبریال طاهر خان نن سهار موږ ته دا معلومات راکړل.
په اسلام آباد کې مقامی انتظامی چې کومه اعلامیه خبره کړې ده، په هغه کې دا ویل شوی دی چې د 15 یا د 15 نه زیاتو کسانو د په جمع کېدو باندې بندیز لګول شوی دی. په دې کې د پی ټی آی تحریک انصاف نوم نه دی خستل شوی. البته دا ویل شوی دی چې ځینې سیاسي او د مجالسو د مذهبي ذکروم شوی دی. خبر د پی ټی احتجاج اعلان په 23 د نومبر په خپله د پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان کړي وو 16 وړاندې او دغه نیټه خپله د دې احتجاج لپاره لاریون لپاره مارچ لپاره اسلام آباد ته او 13 ورځ هم د عمران خان چې کوم دغه په نوم باندې په سوشل میډیا باندې ایکس اکاونټ دی حساب دی پاغه باندې عمران خان بل تازه بیان هم د جیل نه اخبار شوی دی او پاغه کړه یو وار بیا د احتجاج ذکر هم کړی دی او عمران خان خدا خبرم کړی دا چې دا احتجاج کې ګډون شرکت د هر چا لپاره لازم دی. خپل مشرانو ته کارکونانو ته هم ویل دي بلکې نسبتا د ماضی په سخت الفاظ هم پکې دي که څوک لکه د پی ټی آی مشران یا چاته چې دوی ټیکټ ورکړو انتخاباتو کې هغه په احتجاج کې شرکت نشي کولای نو هغه د پټې نه جلا شي. او زموږ خارجي دای شهر باندې عمران خان هغه مشرانو ته وی چې ځنې پکې باسونو کې کرنا کله د سیو نظر ورکی چې د سګنل کیږي چې په دې موضوع باندې اختلاف د خبرال د اسلام آباد د انتظامیه لخوا د پی ټی آی د دغه احتجاج نه وړاندې په غونډه باندې بندیز ماندا د چې حکومت دغه احتجاج دغه مخه نیول غواړي او چې کوم اعلامیه جاری شوه ده د اسلام آباد د یو چارواکي لخوا نو پغه کې چې کوم دلایل خود لري شوې دي یو خو دغه نه قانون غړل ده د چې کوم د پی ټی آی نه خسر شوی لیکن هغه دا وی چې دا نا قانون ده او بل دا امنیتي اندېخنې دي د اوسنی حالت پاړه باندې بهر هغه خپل دلایل ورکړي دي. خو پی ټی آی دغه بندیز با وجود پی ټی آی او عمران خان په خپل ویل چې د احتیاط به پروګرام سره سم په 30 د نومبر کې
له اسلام آباد طاهر خان زموږ خبريال چې دلته کومه د قانون یو سلسله سره ختمه د فلګول شوې ده په غاړه یې مونږ ته معلومات راکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخه دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې حکومت له مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف سره د خبرو وړاندیز کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې دوی د پی ټی آی بنسټګر عمران خان ته مخکې هم څو واره د مذاکرات ویلي خو دا په خبره چې هغه یوازې له پوسټ سره په خبرو کې دلچسپي لري. دا په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان خوشی کولو او د شپږم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره د نومبر پر 30 په اسلام آباد کې احتجاج پلان کړی دی. بلخوا د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم ویلي چې ګوند یې له احتجاج وړاندې له چا سره هم خبرې کول نه غواړي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور بیا ویلي چې هغه د عمران خان د خوشی کولو لپاره له پوسټ سره خبرو ته تیار دی. راشد خټک د موضوع تفصیل راکوي.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. تحریک انصاف د خپل زندانی منسټګر عمران خان د زندان نه خوشی کولو او د شپږشتم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره په 30 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په 10 نومبر په سیالکوټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې دوی د تحریک انصاف سره خبرو اترو ته تیار دي. خدای هم وویل چې د تحریک انصاف احتجاج به ناکام وي. خواجه آصف وویل چې عمران خان صرف د پوسټ سره خبرو اترو کول غواړي. غنی د حکومت لخوا ورته هر وخت خبرو اترو وړاندیز شوی دی. اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوز بیا بیا د تحریک انصاف نه غوښتنه کوي چې د تیر کال 9 مئی په احتجاج بخنه وغواړي چې د عمران خان د نیول کېدو نه پس شوی وو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. خو دا ځل د خواجه آصف په خبرو کې د 9 مئی ذکر نشته او دا یوه نوې خبره ده.
یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ٹاکس کی آفر کی ہے
خواجہ آصف چې خبرو تر حکومت وړاندیز کړی دی ماته پدې کې سنجیدګي په نظر نه راځي ځکه چې د تحریک انصاف وختونه د منلو نه دي. عمران خان د زندان نه د عدالت په امر یا د پوسټ سره د خبرو تر دلارې راخوشي کیدای شي. خو حکومت دا وړاندیز ځکه کړی دی چې کسبه د تحریک انصاف خلاف کوم ګام پورته کوي نو یو بهانه به وي ورسره چې مونږ خو لومړی دوی ته د خبرو تر وړاندیز کړو حالانکه دوی هم پیږي چې تحریک انصاف اوس د خبرو تر په موډ کې نه دی.
پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ان سے ٹاکس کے موڈ میں نہیں ہے.
د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم د حکومت یا پوسټ سره د خبرو تر امکان رد کړی دی. په 10 نومبر د جی ټی یو سره د خبرو په وخت هغه وویل چې دوی به د احتجاج وړاندې د هیڅ سره هم خبره ترې نه کوي او تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو پر خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي. البته د تحریک انصاف یو بل مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د نیوز ورځپاڼې ته ویلي چې هغه د پوسټ سره د عمران خان د زندان له خلاصولو او د احتجاج په اړه خبرو تر ته تیار دی او د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د پوسټ مشرانو سره په دې هکله خبرې کوي. اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علي مشال رډیو ته ویل چې د تحریک انصاف د ټول سیاست اساس په احتجاج دی او د احتجاج نه بغیر د دې ګوند سیاست ته ختمېدو ویره ده ځکه د 30 نومبر د احتجاج لپاره هم ډېرې تیاریاں پیل کړې دي.
او ډېر واره خو چې کومه د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن نه په خپل باندې دغه لخوا کال له او د هغه چې کومه کور ودانه د بشرا بیبي هغه په اول ځل مونږ ولیدا چې بالکل فعال شوه دا او په خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې ناشته ده او په باقاعده توګه چې کومه 13 ورځې میټینګ شوه او د هغې نه چې کومه خبرونه مخ ته راغلي دي صوبایي اسمبلی ممبرانو ته د 15,000 تنانو راوستو او د قامي اسمبلی چې کومه غړي دي د پاکستان تحریک انصاف هغوی ته د 10,000 تنانو راوستلو دی وته شرطي خو دی دی ځکه موجوده حکومت چې کومه ده یا استابلیشمنت ورسره ډیر زیات پسندیدګي سره دی معاملې ته ګوري.
وزیر اعظم شهباز شریف نن یعنی په 13 نومبر د اپیکس کمیټې غونډه راوخته و. تاکل شوی و چې د پوز د مشرتابه نه علاوه به د علي امین ګنډاپور په شمول د سلور وړو صوبو وزرای اعلی په دې کې ګډون کوي. خو وروسته دغه غونډه وزن ډول شو. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د بشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
د کراچۍ نرخزیان وایي حکومت دی ورته حکومت او تحفظ ورکړي. دوی پرون د خبري غونډې پر مهال ویل چې په ټولنه کې د نرخزیانو پر ضد تشدد او تعصب مخ په زیاتېدو دی. دوی په وراثت او د ژوند په نورو برخو کې د ځان لپاره د نورو خلکو په څیر اسانتیاوي غواړي. دغه غوښتنې پرون هم وکړه په کراچۍ کې په هغه خبري غونډه کې. د سین حکومت لا هم د نرخزیانو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د نومبر پر 14مه د صوبې د تعلیم محکمې د نرخزیانو د زده کړو نوکرایو لپاره ٹرانس جینڈر ایجوکیشن پالیسی پنوم یو پروگرام داغی منظوری ورکڑا. تفصیل لکراچینا نیاز علی راکوی.
پرون د نومبر په 13مه په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال نرخزیانو ویل دوی په ټولنه کې د تاوتریخوالی او تعصب ښکار دي. دوی د حکومت، پولیسو او قانون پیل کوونکو ادارو څخه د خپلو حقونو ساتنې غوښتنه وکړه. د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو د کراچۍ مشري بندیارانا ویل باید ټولنه نرخزیانو ته په وراثت، تعلیم، روزګار کې مساوي حقونه ورکړي او ټینګاري وکړو چې دوی ته دې په ټولو ادارو کې د کار کولو مساوي حق ورکړي شي. دا وایم خلکو، حکومتونو او ټولو ته دا وایم چې موږ هم انسانان یو، موږ هم د دې ټولنې برخه یو. زموږ حقونه دې ومني او هغه دې راکړي. نرخزیانو ته په وراثت کې برخه پکار ده. د عامو خلکو په شان تعلیم غواړو، د روزګار لپاره په هر څانګه کې مساوي حق غواړو. دا هیڅ د منلو نه ده چې موږ به ټول عمر کډا کوو او په خیر به خپل گزاره کوو. موږ هیڅ چلا نه غواړو، هر هغه څه غواړو چې د پاکستانیانو حق دی. بندیارانا زیاته کړي دوی بیا بیا خپلې غوښتنې تکراروي، خو یو حکومت ورته هم تر اوسه بنیادي حقونه نه دي ورکړي. د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو یوې بلې مشرې شهزادی رای بیا وویل د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون چې په 2013 کال کې جوړ شوی و بیرته غستل شوی دی، او د دې له امله دوی د خپل بنیادي حقونو نه محرومه شوی دي. دا وایي حکومت لومبه دوی رجسټر کړل، بیا د دوی شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړول هم پیل شول. خو چې کله وفاقي شریع عدالت په پریکړه حکومت د نرخزیانو د تحفظ قانون بیرته واخیست، نو د دوی ټول کار ودرېدو. اوس هم د ګڼو نرخزیانو شناختی کارډونه تړل شوي دي. بیا چې د کوم نرخزیانو د شناختی کارډونو موده ختمه شوي، حکومت هغه هم نه غصبي. نو ځکه موږ وایو چې حکومت زمنګ سره ډبل گیم کړی دی. دا په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتنې قانون ٹرانس جینڈر ایکٹ جوړ شوی وو چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځنی بنیادی حقونه ورکړی شوی وو. خو بیا په 2013 کال کې وفاقي شریع عدالت د نرخزیانو د حقونو قانون پر ضد د درخواستونو په اړه پریکړه کړې وه او ویلي وو چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزې وایي، نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. شهزادی رائے زیاته کړي د پاکستان د شمیرنې ادارې د 2013 کال په سرشمیرنه کې د دوی شمیرې ډېرې کمې ښودل شوې دي. د 2013 کال د پاکستان د شمیرنې ادارې تفصیلات ښایي چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 40,321 دی، چې په سن صوبه کې بیا 4,222 نرخزیان ژوند کوي. د خبری غونډې په مهال رادیا کول بیا وویل په روغتونونو کې دوی ته اسانتیاوي نشته. په سرکاري روغتونونو کې د دوی درملنه هم نه کیږي. نوموړي په سرکاري روغتونونو کې د نرخزیانو لپاره د ځانګړي کلینیکونو جوړولو غوښتنه کړې ده. دا وایي ولې نرخزی انسان ته تور زړی نشي کېدی، کینسر ورته نشي کېدی، د نورو ناروغو هم ښکار کېدی شي. خو دلته موږ ته په سرکاري روغتونونو کې هیڅ اسانتیاوي نشته. موږ چې کوم روغتون ته ځو، ډاکټران، نرسان، هر څوک زموږ نه ډډه کوي. په سرکاري روغتونونو کې زموږ سره دا چلند کېږي او شخصي روغتونونو کې موږ د علاج لګښت نشو زغملی. د خبری غونډې په مهال نرخزیان وویل په ټولنیزو رسنیو د دوی په ضد د نفرت ډکو سرګندونو په ضد باید سخت قانوني ګامونه واخیستل شي. د سن حکومت د نرخزیانو د دې تازه خبری غونډې په اړه سندي ویلي، خو د نومبر په 13مه سن حکومت د تعلیم محکمې د نرخزیانو د زده کړو او نوکرو لپاره ټرانس جینډر ایجوکیشن پالیسي منظوره کړې ده، چې له مخې په سکولونو، کالجونو، پوهنتونونو کې به نرخزیانو ته هم د داخلو ورکولو اجازه وي او نوکرو کې به ورته هم برخه ورکول کیږي. د نرخزیانو په وینا چې سخت کال دوی د مورت مارچ غونډه به د نومبر په 14مه د سن صوبې په حیدرآباد کې ترسره کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پاکستان په ګډون په ټولو نړۍ کې د نومبر 13 چې پرون و د ماشومانو پر ضد جنسي تشدد د مخنیوي ورځ په توګه ول مانځل شو. د دې ورځې د مانځلو هدف د ماشومانو پر ضد جنسي تشدد ختمول، د هغوی د حقوقو خوندیتوب او په غاړه په خلکو کې پوهاوی خپرول دي. پاکستان یو لاغو هیوادونو دی چې هر کال پکې سلګونه ماشومان د جنسي تشدد پیښو ښکار کیږي. دا چې دې وجوهات څه دي او مخنیوي څنګه کېدای شي، دا به د خالدی نیاز په رپورټ کې وورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وی. په دې هیواد کې هر کال ګڼ شمیر ماشومان د جنسي زیاتۍ ښکار کیږي خو بلها کې سونه نه رپورت کیږي. دی وايي دلته ماشومان په نفسیاتي توګه هم زورول شي ولی په دې هډو خبر نه کیږي. د عمران ټکر په خبره ماشومان کمزوري وي، باید د دوی حقوقو ته خصوصي پاملرنه وکړي شي.
زموږ سره دلته قوانین موجود دي، ادارې موجود دي، خو دا پریوینشن او ریسپانس چې کوم میکانیزم دی، یا زموږ د پولیس چې کوم نظام دی، د انویسټیګیشن چې کوم نظام دی، زموږ د پرازیکیوشن چې کوم نظام دی، زموږ عدالتي چې کوم نظام دی، نو په هغه کې زموږ د اندازې او تجربې لاندې دا ماشوم کیسز تا هغه شان پریوینشن او ریسپانس دواړه نه دی ملاو شوی. او همدغه وجه ده چې روزانه په بنیاد باندې د ماشومانو سره د جنسي استحصال، بدسلوکي او تشدد کیسز مخې ته راځي.
پیښور کې د خواریکو ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې رڼا ویلفیئر اورګنایزیشن مشره مهوش علی خان وایي د ماشومانو حقوقو په اړه اولس کې شعور راوستل ډیر ضروری دي. دا وایي په ماشومانو کورونو کې هم تشدد کولای شي چې د تشویش وړ ده.
څنګه چې موږ چې کوم ماشومان سره کار کوو، هغه سټریټ چلډرن دي، هغه چایلډ بیګرز دي، په سړکونو ګرځي، او هغه ته خپل مور پلار ویلي دي چې که تاسو 1000 روپۍ یا 500 د ورځې رونډې نه کوته مرزه، نو دا ټولونه مخکي د دوه زیات بیسیک حقوق چې دي، هغه ټولونه زیات هغه خپل طرف کور طرف نه کیږي. په دې باندې بالکل आवाज موچ ټول پکار دي او خبر هم کول پکار ده.
بلخوا ماهر نفسيات ارشي ارباب تر مخه ماشومان کمزوري وي زکا دوی زیات د جنسي تشدد ښکار کیږي. ارشی ارباب وای هغه ماشومان چې کورونو نه بهر وي او مختلف قسمه مزدوري کوي، دوی د جنسي تشدد زیات ښکار کیدلی شي.
دغه داسې کیسز دي چې کوم ماشومانو اکثر پلاران یا وفات شوی وي، یا هغه چې د بهر ملکونو کې مزدوري کوي، یا بیا هغه نشیانی، او یا بیا هغه مزدوري یا بیماری پکړ باندې پروتي. نو په داسې کنډیشنز کې دا ماشومان چې دي د بهر مور روپاسي روزګار لپاره ګټه لپاره چایلډ لیبر په سٹارټ کی، چې کوم چې ماشومان سره احتساب کیږي، نو په دې ځینو کې ډېر زیات شروع کیږي. هغه کجنه کې دي او کاغه لکه
ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم ساحل کرول نمبرز په نامه راپور کې ویلي، کال 2023 کې پاکستان کې د روزانه په بنیاد د یولس ماشومانو د حقوقو خلاف ورزي شوې دي. راپور کې ویل شوې دي 2023 کال کې په مجموعي توګه 2014 ماشومان د جنسي زیاتۍ ښکار شوې دي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دکوی. زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخبر چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کوم. دا مشال ترسنگو سه
تاسو لمشال ریډیو سره اوریدونکو دا وخت زمونږ خبری خبرونه اوري. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز به له اسرار العالم مومند وورو.
پولیس او ځای خلک وایي وسلوالو نن د بنو په جاني خېلو کې د سیمې یو مشر شودي خېل ملک او د هغه د کورنۍ درې غړي او یو ډرایور په هدف یې برید کې وچلی. په جاني خېلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي لتی په زیرو مشالې ډوته ویل چې د نڅرګند وسلوالو لخوا د ملک شودي خېل په ګاډي برید کې نوموړی د دوراره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور ځای پر ځای وژل شوي. لتی په زیر وایي چې په برید کې یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډونو شپږ کسان جوبل شوي. لا هم د برید د ذمواري چا نه ده منلې. چارواکي وایي د خبر پښتونخوا د بنو په وزیر سب ډیویژن کې نصرګند وسلوالو و پولیس سرتیري تختولي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګاش په بنو پریس کلب کې خبریالانو سره په خبرو کې دغه پیښې پخلی وکړ او زیاته کړه چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي. لا هم کومې وسلوالې ډلې دغه پیښې ذمواري نه ده منلې. په اسلام آباد کې د دوه میاشتو لپاره د 1440 لګول شوی او په څه قسمه مذهبي او سیاسي اجتماع بندیز وی. د اسلام آباد ایډیشنل ډیپټی کمشنر لخوا پرون په دې لړ کې باقاعده اعلامیه جاری شوی. د برسال کې دا چې پاکستان تحریک انصاف په د خپل رهبر عمران خان د ګوند نورو غړو د خوشی کولو لپاره د نومبر په 23 په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی او د پاکستان جمهوریت اسلامي ګوند له حکومت غوښتي چې د امن لپاره له افغانستان سره جدي خبرې وکړي. حافظ نیو رحمانو په باجوړ کې د جمهوریت اسلامي د وجل شوی غړي محمد حمید صوفي له کورنۍ سره د غمرازۍ کولو پر مهال پر نوول چې افغانستان دې هم دا خبره یقیني کړي چې ځمکه د پاکستان پر ضد استعمال نشي. افغانستان لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي خو په تېر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې خپل ځمکه د هیڅ کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي.
مشال ریډیو لن خبرونه ول اسرا عالم محمد مورید لس په بلی موضوع ته چنړیواله دا راشو د شمالي کوریا مشر د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدود پراختیا غوښتنه کړې ده. د پداسې حال کې چې کیم جونګ اون د خپل ګاونډي هیواد جنوبي کوریا په وړاندې رواني او هم الکترونیک جنگ تیز کړی دی. نوموړي په واستاو کې جنوبي کوریا ته د زرګونو بالونو په وسیله کثافات یا خځلې لیګلی او دا غیوا تر ټولو ستر هوایي ډګر د جی پی ایس د سیګنالونو ګډوډولو هڅه کړې ده. د موضوع تفصیل لسمت ساروان راکوي.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو ځل بیا د هغه څه په وړاندې چې د امریکا او د هغې د متحدانو ګواښونه وبلل د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدود پراختیا غوښتنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د دوشنبه په ورځ د نوموړي څرګندونې خبرې کړې. دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بری وروسته د پیونګ یانګ لومړنۍ سخت او ښکاره دریځ دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د راپور لمخې کیم جونګ اون د جمعې په ورځ د خپل هیواد له نظامی چارواکو سره په غونډه کې د امریکا پر هغه پلان سخت انتقاد وکاو چې غواړي د اټومي وسلو د مخنیوي ستراتیژي تازه کړي او د واشنگټن سیول او ټوکیو ترمنځ دری ارخیزه نظامی همکاری پیاوړی کړی. هغه د ته د آسیایی ناتو نوم ورکړل او ویل چې دا به په سیمه کې کړکیچ او بے ثباتی زیاته کړي. کیم جونګ اون همداراز د روسیې په وړاندې له اوکراین څخه د امریکا او د هغې د متحدانو پر ملاتړ انتقاد وکاوه او هغوی تورن کړل چې له کیف څخه د روسیې په وړاندې د جګړې د اعلان او د امریکا د پوځي نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. که څه هم د شمالي کوریا مشر تر اوسه له مسکو سره د وسلو د ملاتړ یا روسیې ته د خپل عسکرو د لیږلو په اړه مستقیما څه نه دی ویلي خو په وروستیو میاشتو کې د نوې سړې جګړې پر مفکورې ټینګار کړی او له روسیې سره سیاسي او پوځي اړیکې پراخې کړې دي. شمالي کوریا د روسیې او اوکراین د جګړې په سیوري کې د خپل اټومي وسلو پرمختګ چټک کړی دی. اوس مهال دغه هیواد نه یوازې د سیتوغندی لري چې جنوبي کوریا پنشه کولای شي بلکې قاراویشتون کې بالستیک توغندی هم لري چې د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. په امریکا کې د ډونالد ترامپ بیا انتخابي ده د دې احتمال زیاتوي چې واشنگټن او پیونګ یانګ بیا ډیپلوماټیکي خبرې پیل کړي. خو ځینې کارپوهان د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته پکتو وایي چې د 2013 کال حالت ته ژر بیا ستنېدل لږ ممکن ښکاري. د ډونالد ټرمپ د خپل لومړی دورې په ترڅ کې په 2013 او 2019 کلونو کې درې ځله له کیم جونګ اون سره وکتل، خو د پیونګیانګ د اټومي او توغندوی پروګرام د محدودیدو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د پای ته رسیدو پر سر موافقه ته نه رسیده سبب شو چې د حالې ځلې نتیجه ورنکړي. شمالي کوریا له همغه مهاله له واشنگټن او سیول سره هر راس خبري درولي، د توغندو اسبشتونه او اټومي مانوري ډېری کړی دي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د پاکستان کرکټ بورډ ویلي د هند کرکټ لوبډلې په پاکستان کې کېدونکو چمپیئنز ټرافی اته یا پاغو سیالیو کې برخه غستو نه انکار کړی دی. د ادارې رسنیو ته په لیګلی یو بیان کې ویلي چې د هند کرکټ بورډ البته چمپیئنز ټرافی ته د خپلې لوبډلې د نه لیږلو کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. د هند کرکټ بورډ په دې اړه څه نه دی ویلي، خو هندي رسنیو لیکلي چې په پاکستان کې روانو نام نه وو له هند سره دا غوښت خراب وړي کته پکتوي په هغه سیالیو کې د برخې نه غستو پریکړه کړې ده. چمپیئنز ټرافی د 2015 کال د فبروري 19 څخه د مارچ تر 9 پورې کیږي. ویل شوی ول چې په دې لوبلړۍ کې به پاکستان، افغانستان، هند، استرالیا، جنوبی افریقا، انګلند، نیوزیلند او سریلانکا لوبډلې برخه اخلي. تفصیل وسیم سجاد راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ په روانه اونۍ کې ویلي دي چې د هندستان کرکټ لوبډله د هیواد ته د نړیوال کرکټ شورا یا آی سی سی چمپیئن ټرافي په نامه کېدونکي ټورنمنټ ته پاکستان ته نه ورځي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې کېدونکي چمپیئن ټرافي د کال 2015 د مارچ او فروری په میاشت کې کېدونکي دا د دغه ټورنمنټ حالې ځلې په پاکستان کې روانې اونۍ نه پیل شوې دي. د هندوستان د کرکټ لوبډلې پاکستان ته نه راتلو لاملونه په پیښور کې د کرکټ په امور ماهر علي هوتی مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
زما په خیال باندې چې دا خو انډیا د سو کال نه هم دغه شانتي په خپل سټانس باندې ولاړه ده او هغه پاکستان ته ناراضي. زموږ د پاکستان کرکټ بورډ چې دی یا درگذر لفظ دی یا د سپورت کی سیاست نه انوالو کېدو لپاره هغه داسې نه کوي، او یا مونږ نه شو برداشت کولای، مونږ دغه کیپیسټی نشته چې مونږ هم په دې باندې سټینډ واخلو.
دو کال 2015 آی سی سی چمپیئن ټرافی با د آی سی سی چمپیئن ټرافی نه هم ایډیشن یا ټورنمنټ وی. دا د کرکټ سیالۍ با د نړیوالو یو ورځنیو یا اوډیای سیالیو اته غوره ملي ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. پاکستان د چمپیئن ټرافی دفاعي اتل دی ځکه چې دوی د دې سیالیو ورستنی ټورنمنټ په کال 2019 کې ګټلی وو. پاکستان تر هندوستان د کرکټ د ټیم نه راتللو په پاکستان باندې کم اثرات کېدلی شي. په دغه حق لا په پیښور کې د کرکټ ماهر او د پاکستان کرکټ بورډ په خوانی ریفری شکیل احمد وای
آی سی سی دویم نوم چې د انډین کرکټ کونسل دی، ولی چې انډیا چې څومره دغه ورکي سرمایه ورکي څومره سپانسر داغی دي داغې د وجه د انډیا منلی کېږي. مسل نقوی صاحب وایي چې یاره پاکستان عزت پیله دی کې به دا نور صحیح نه وي، مطلب دا دی چې هغه سه بولډ سټیپ نشي اخیستی، ولی چې پاکستان ډېر کمزورې بورډ دی یعنی دا مالی لحاظ سره.
د پاکستان او انډیا ترمنځ سیاسي تعلقات په مبینه ډول خراب دي او دواړه ملکونو ترمنځ په تیر وختونو کې پر دغه اړه بحثونه هم شوي دي. د کرکټ خوښونکي او پوهان وایي چې دواړه ملکونه د لوبو میدان ته سیاسي شخړې رانوړي او خپلې مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي چې د داسې قسم ستونزو مخنیوي وشي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په کوټه کې د لسکرن ماشوم مصور خان تر تختولو وروسته د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پرون پر څلورم ورځ هم احتجاجونه وشول. د نوموړي کورنۍ د صوبایي سملا مخې ته پلت هم پیل کړی دی. بلخوا د کوټې او صوبې په نورو سیمو کې وکیلانو هم له عدالتونو بایکاټ کړی دی. سیاسي ګوندونو بیا نن د نومبر په 19 د احتجاج کولو ویلي دي. دوی په خبره د ورځې رڼا د مصور خان تختونې د بلوچستان خلک د خپل امنیت له پلوه لا ډیر اندیښمن کړی دي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین ویلي چې دغه ماشوم د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. ایوب ترین حال راکوي.
د نومبر په ولسمه نیټه د بیلابیلو سیاسي جماعتو د مشرانو په یوه غونډه کې د پریکړې سره سم نن په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې وکیلانو د احتجاج په توګه د عدالتو بایکاټ کړی او د ججانو په مخ ندی وړاندې شوي چې له امله ډېری سایلین تر اغېز لاندې راغلي دي. وروسته د غونډې د پریکړو په اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیری تېره ورځ و پرلتوالو ته وویل چې د نومبر په نولسمه نیټه به په کوټه ښار کې په بشپړه توګه کار بندیز وي.
نولس نومبر یعنی بل سبا به د اسمبلی اجلاس دی. په اسمبلی کې به دننه چې کوم د اپوزیشن ممبران دي هغه به هلته مکمله پر زور احتجاج کوي او موږ به دلته په زیات تعداد کې حاضریږو. موږ به د باندې مظاهره کوو. په شل تاریخه درې بجې به بچیان راورسېږي. موږ به د ماشومانو یوه ستره مظاهره کوو په دې چې مصور خان خپله بچی دی. نو بچیان به راوځي په اسکولانو کې سبق وایي. هغه به موږ راولو چې بیا موږ په ګرده صوبه کې شټر ډاون اعلان کړو او په یجام.
په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي راته وویل چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی.
نو موږ سوال کوو نو بیا حکومت دی چیرې؟ ریاست دی چیرې؟ یعنی سړی به دا وایي چې دا ټیم زموږ د ولس زموږ د قام زموږ د وطن د خدای پر رحم کرم باندې دي. هر وخت هر چا سر هر څه وسو بس وسول. دلته یو محفوظ جدید پکینټ کې پراته خلک دي یا د دوی په شهر کې په لس لس گز محفوظ دیوالونه چې پر ځان راګرځولې دي، خاردار تارونه پر ځان راګرځولې دي. کم از کم د یو ماشوم بچانو سره خیمه کوي، د یو زنانو سره خیمه کوي چې درسو پورې مصور خان بازیاب سوی نه وي او د داسې واقعاتو مخنیوي سوی نه وي. ان شاء الله د احتجاج به وي او دې ته به د ټولې صوبې پر سطح باندې وسط ورکول کیږي.
بل پلو ته ډېری تجار وای چې د ماشوم مصور خان د تښتونې وروسته زیاتره تجار د ویر سره مخ شوي دي. په دې اړه به وسو د کوچ د تجارو د اتحادیې و مرستیال مشر اغا ګل خلجي ته
د دې د واره بو کیمرې ته معلوم شوې په کوټه کې د پښتانه لپاره سیفټی نشته او دا اوس کاروباریان خدای دې ده نن بعد دا کاروبار شروع شي. په بارډر ټریډ دواړه بند شي، دا مشتوالی میږي چې دا کیسه به شروع کیږي. دا به پر ګلر بنیاد باندې کیږي او که نن ورځ موږ دا رقم اتفاق نه وکړو خبره خو د صوبایي حکومت لره هغه دونه خپلت کوي. موږ څه وکړو؟ موږ خپله ټوپک نشو راخستای.
کله چې مې د نومبر په 13 نیټه د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره تماس ونیو نو هغه و مشال ډېرو ته چې د مصور خان در خوش کول په خاطر د حکومت لخوا بیلابیلې خلې ځلې روانې دي. د دې مقصد لپاره صوبایي حکومت ټول وسایل په کار اچولي دي. خو د نوموړي په خبره چې د حکومت تر ټولو لومړی هڅه به د یاد ماشوم په حفاظت سره را خوش کول وي. د یادونه وړ ده چې د نومبر په 15 نیټه د پولیسو په خبره د درې ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا لسکلن ماشوم مصور خان هغه وخت د کوچ د ملتانی ملې څخه وتښتول شو کله چې هغه په یو سوزکی موټر کې د کور څخه د ایفس په خاطر د مدرسې په لور روان وو. لکن د څلورو ورځو د تیرېدو برسېره یاد ماشوم نه دی موندل شوی او نه هم یوې ډلې د دې پیش ذمواري قبله کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزستان د اوتمنځو جرګې او د میرلی مشرانو ویلي چې د غزلې د سیاسي اتحاد غړي ملک اکبر خان ل اکتوبر میاشت راسیله درکه دی. دوی په مرلی کې د احتجاج له لارې حکومت غوښتي چې درموړي د منډلو لپاره جدي اقدام وکړي. د شمالي وزستان ضلع انتظامیه او هم پولیس ملک اکبر خان د لا درکه خبرمنی خو وایي چې په هغه اړه هیڅ معلومات نه لري. درموړي د تختولو ذمواري هم لا چا منلې نه ده. عمر وزیر حال راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې او د میرعلی مشران وایي چې د جرګې او شمالی وزیرستان سیاسي اتحاد غړی ملک اکبر خان د اکتوبر لومړۍ اونۍ نه لدرک شوه چې لا یې هم هیڅ درک معلوم نه دی. دوی میرعلی کې د نومبر په 15 او پرون 18 بیا احتجاج وکړ او حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ملک اکبر خان د درک معلومولو او خوشی کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د اوتمنځای جرګې او عوامي نېشنل ګوند د سیمه مشر ملک نصر علي خان میرعلی کې احتجاج پر مهال خپل وینا کې وویل چې اوتمنځای جرګې د امنیت ټینګښت لپاره سیمه کې احتجاجونه جرګې پر لتون وکړل خو امن خوسا چې د دوی غړې د تیرې میاشتې راهسې ورک دی. څوک چې سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کوي لدرک کړل کیږي.
په خوره باندې
ملک اکبر خان د شمالی وزیرستان اتمانځای جرګې د شکسیزه کمیټۍ او د سیمه سیاسي ګوندونو اتحادی هم غړی دی. اتمانځای جرګې شمالی وزیرستان کې د تیرو خواوشه اتلسو میاشتو راهسه سیمه کې د امنیت ټینګښت او خپل وسایلو کې د خپل حق ترلاسه کولو په موخه په وار وار احتجاجونه جرګې کړي. حکومت سره یا د جرګې مشرانو په وار وار مذاکرات هم کړي چې مشرانو یې یو ځل اعلان کړی و چې دا دوی غوښتنې حکومت ومنلې او احتجاج یې ختم کړ. خو وروسته بیا یادې جرګې احتجاجونه پیل کړل چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه په غوښتنو پوره کولو کې پاتې راغلې. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه او پولیسو جلا جلا چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ملک اکبر خان د اکتوبر لومړۍ اونۍ نه میرعلي کې د احتجاج دوه ورځې پس له درکه شوې، خو معلومه نه ده چې چا او چرته دی. دوی وویل چې د معلومولو او خوشی کولو لپاره یې هڅې روانې دي. تر اوسه کمې وسله والې ډلې هم د ملک د اغوا کولو یا پورته کولو ذمهوري هم نه دی منلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د برجنو بلوچستان تجارانو هم عام خلکو پر حکومت غږ کړی دی چې په سیمه کې د نامنۍ او غربت د خاتمې په موخه له افغانستان سره د شوال لار پرانیزي. دوی د نومبر پر 18مه له مشال ډوی سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې نامنۍ د برجنو بلوچستان د مسیدو سیمه سخته ځپلې او خلک بے وزله شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبي بلوچستان یو استازی وایي چې د خلکو مسلې غوښتنې به ژر حکومتي چارواکو ته ورسوي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی دے حکومتی چارواکیوں نے غوښتنا کوي چې ضلع ته یې د افغانستان سره تجارتی لار زر ویر کی دے ماکین سیمه تجرونی اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید پداغه براکش مشال ریډیو ته ویایي.
جنوب وزیرستان اپر چکیما د مسعود ریادو سید علاقې چکیمو اوسیدین کی دا نیر د حکومت نه د وخت او دا اپیل کی چکیما د مسعود ریادو د شاول باندې لوي چکیما وال یار وو وزیر امن د افغانستان د طرفه پلان د یار د مسجد په سفر باندې او چې دا گیټ و اوچا وی دي خلاص کړو تا نیر دا یی چې کچره دا گیټ و خلاص شي ور کولاو شي دا علاقې و خلک غریب سړي تو روزګار پښه ملاو شي نو لکه کاروبار شي وی بیا مقصد چې امن سره تړل حکومت نا میز د تاجر برادری په سپا باندې ها جو قومي لول باندې ها مسجد میز د اپیل کی چې دا کیم ګټ پیدا د سیور ولاږي خوسته کوئی اجازه تا وشي.
د شاول سیمه یو مشر سجاد مسجد ویایي چې د مسجد ضلع ابو داول پورا ضروری دو چې حکومت د سیمه اوسې دین کې تا د افغانستان سره تجارتي لار زر ویر کی
چې څومره هادو ډېر ورته لیول کوته دو په دې والی مخې درنه ها کړی دی د ای سی ډی سی پر او د ایم پی ایس اف سره د دغه سره امیر خبره ها شوې دی هغه نه امیر غشتنه ها کړی دی بار بار دا غشتنه مو کړی دی چې د اپر ضلع د پورا دا بارډر کولاب شي دا بارډر مشتارو کولای شي د دغه وطن د علاقې د خلکو د مستقبل د پورا د یو شکه ده.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د افغانستان سره د سرحدي دروازې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
د بارډر د روډ حوالې سره زوال دا وای چې دا غونډه داسې جامع وي چې کوم په امن شي کېږي اوس حالات د تاسو مخامخ دي دا د ټولوال د میجر ډیماند دی چې داسې وشي بیا صوبایي حکومت به دغه خبر دی او کوم سکیورټي فورسز دی اقدم دا وړي چې بارډر میا دا د ماکین بلیارې مخشه شاول بلیارې تیر شي واده میا ځکه نه کوي چې حالات اوس داسې دي چې د ګنټې هم پاتنه لګي چې د حالات بدل شي صوبایي حکومت چې ډیر هم کوشش وکړي وفاق چې کوم فنډ صوبایي حکومت د میا پر ورکول اینه ورکوي بارډر بالکل د میا په اجنډا باندې هم دی دا بارډر تیر
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره تجارتي لیارو ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د ممند دغه کروندګر چې سوکاله په خوابه کوکنار کرل زغواړي د نورو فصلونو د کرلو بندوبست ورته وشي او د غیلې پر سنتیاوي هم ورته برابر شي. دوی وایي چې هم د کوکنارو ګټه زیاته وو خو دوی د حکومت لوینا سره سم د غیلې کرلو لاس پر سر شوی دي. دا کروندګر زیاتوي چې په تیر وختونو کې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې تخمونه کیمیاوي سره د کروندو اوزار ورکول کېدل خو اوس هغه مرسته وسره نه کیږي. په ممندو کې د زراعت محکمه بیا وایي چې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې به کروندګرو ته یو شمیر غیر حکومتي ادارو سہولتونه ورکول خو غوی وس خپل مرستې بندې کړې دي. د هغه محکمې او چارواکي زیاته کړې چې حکومت اوس هم له زمیندارو سره د ارزانه تخمونو کیمیاوي سرو او نورو توکو مرستې کوي. د مشال ریډیو د خبريال شانواز ترغزي دا رپورټ ورو
د مومندو کروندګر وای تیر وختونو کې د اپیمو په بدل کې ورته تخمونه کیمیاوي سری او د کروندو اوزارونه ورکېدل خو د ډیرو کډون راسي ورته هیڅ یو دغه شان سہولت نه دی ورکړی شوی. اپیم یا کوکنار چې د مومندو په غنو تحصیلونو کې شاوخوا شل کال وړاندې کرلی شو د حکومت په وینا کروندې وس بندي شوه. ګل شاه صاحب د لکړ وسیدونکو یو ځای مشر دی. هغه مشاد ریډیو ته وویل
هغه اپیم د سیو پسلو چې هغه با په یو اکل باندې چاو کار نو د 500 اکلو د غنمو برابر پیداوار به ورکاو. دا غی نروسته بیا حکومت پاکستان په دې قومونو باندې زور راوړو جرګي وکړلې او د مراتو پیشکشونه وکړل چې باید تاسو ر دې فصل نتیر شي او دې بدل کې به تاسو ته منګه غنم درکو جوار بدرکو تخمونه بدرکو دا غې د پاره چې کم کات دی خاوري دی بدرکو. هغه څو وخت د پوټیکلی په نظام کې منګه ته په فصلو کې به 5% خلکو ته سنا څه تخم او یا کاد ملاویدو. منګه د حکومت نه دغه مطالبه کوو چې باید په خپل وادو باندې کلک شي چې تاسو ر دغه حفیمو د فصل نتیر شي او منګه به دا غې بدل کې تاسو له مراد درکو.
د مومندو اته تحصیلونه دي تر ټولو زیات کوکنار به په امبار او پلانغار کې کېدل ولې تر دغه علاوه به یکاون میچنی پنډیالې لکړو خوایزو او بایزو کې هم غټ شمیر کې کوکنار کرلې شو. حلیمزو تحصیل زیات غرایز دي نو هغه تلبې کرواندي کمې وي. د مومندو په پلانغار ته ترين او تورتم نو میسم کوم لاس کا لوړان دي هم د هغه وخت فاټا انتظامی چارواکو مشاد رډو ته ویلو دغه سیمو کې کوکنار هر کال دوی په ډنګونو وهي او فصلې ختموي. دا چې د امبار کروندګر هم د کوکنار په بدل کې د کروندو سہولتونه غواړي. مقصود خان د امبار وسیدونکو دی او هغه وای
2010 پورې به چې کم کوکنار خلکو کرل هغه دی حکومت په زور بند تل په دی عوامو باندې په کار چې دوی له سره سرکاري ورکولې دوی له غنم تخم سرکاري ورکولې دوی له نور چې کم دی د سبزیانو تخمونه سرکاري ورکولې دوی له چې کم څه په کارو چې هغه دوی له ورکولې دلته دفتر کولاو کړی وای دلته چې او ټیم کې ځمیدار تللې او درخواست ورکولې چې هغه څه ضرورت هغه ته پوره کولې.
په مومندو کې چې کوم وختونه کې کوکنار کرلې شو د حکومت په وینا د بندخ سره کاروندګر ته ځینې تخمونه یا بیا نور سہولتونه ورکېدل خو د ډیرو کلونو راهسي هغه سہولتونه اوس بند شوي. د مومندو مغربي تحصیل بایزای چې د ډیورن په کرخه آباد دی هغه ته هم کاروندګر غواړي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي. د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن ملک نورالله مومن مشاد رډي ته وایي دی خو نه دی خبر چې ګینه د کوکنارو په بدل کې مرسته اوس هم راځي او کنه خو که راځي هم نو دغه په خبره نه خو په خوا او نه ورته اوس ملاو شوی.
په بیزو تحصیل کې خو اپیم په مکمل توګه باندې بند شوی دي. مونږ غنم کرو خو د 100 کالو رئیسی مونږ سره دغه وادي کیږي او تر اوسه پورې مونږ سره هغه هیڅ قسم حکومت د طرف نه سمرسته نه ده شوی. دا کومه کیمیاوي سره چې دا الته مونږ ته په تیر کال باندې نو ملاو شوی نو حکومت له پکار ده چې یو خو لکه مطلب دا ده چې مونږ ته دغه کیمیاوي سری چې کمی دي دغه په وخت باندې لکه مطلب راوړي بیزو تحصیل ته او یا هلته چې کوم بلدیتی نظام باندې لکه کسان کونسلر دی موږ سره هغوی ته حواله کوي، یا دوی په خپله باندې تقسیموي او یا دغسې تخمونه.
دا چې د حکومت لخوا د کوکنارو په بدل کې کروندګرو سره اوس هم کوم رقم مرستې کیږي او که نه؟ مشال ریډیو همدغه پوښتنه د محمودو د زراعت محکمې زرعي انسپکټر وارث خان نه کړي.
نو وخت کې مختلف پروجیکټونه براتلل او د ډپارټمنټ په تر باندې با اغوی ته مختلف سیزونه ورکېده، ور مطلب اغه دا و چې د ذمہدارو کې اویرنس پیدا شي چې د ازمکه یوازې اپیم نه، د ازمکه ټماټرم کوي، د ازمکه مرچکېم کوي، د ازمکه غنمم کوي، د ازمکه مختلف سیزونه کوي. سہولتونه چې کوم دي نو مختلف تحصیلونو کې مونږه سناس سیډ ورکو، کاغه غنم وی، کاغه ټماټر وی، کاغه مرچکې وی، خو هغه ډیر په محدود پیمانه باندې وی.
وارث خان زیاته کړه دا وختونه د زراعت محکمه دغه کروندګر لپاره ارزانه بیا د تخمونو، کیمیایي سرو او د ځمکې د هوارول لپاره د ټریکټرو او نور اوزارونو تنظیم کړي او کروندګر له د خف فصلونو د زرغونولو لپاره تربیتونه ورکيږي، باید هغوی ترې استفاده وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
ډیورن کرختا چیرمه د ګربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکي وایي د ژوند له بنیادي سانتیاو بې برخې پاتې دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي خدمتونه، د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځي او د کرنې لپاره د وړو بندونو تړل د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. د ژورې سیمې په بل لور کې بیا د میرامشا، سیدګای، خرڅین او فقیران سیمې آبادې دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې وو.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لری پرتیسمی ژورې، ځوان شورا، خرقای، کڅکای، سنځلی او شودې ککلی اوسیدونکو وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي د حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې اوزایی مشر محمد جمیل مشال راډیو ته ویل:
بستا پر غرینا کې چنه دی خوې بواسي د واجه میر د څلې بنستا کاتینا ستار څنګه خو د بواسي د واجه چې کوم دی میر بنستا دا دوله متره بچای چې کومه دوی مشتره کومه کته نه ده شوی.
د ګربزو د جوړې سیمې او د دې ځای د نګدی کلیو سیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسېږي، روغتیایي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وایي دوی اړ دي چې په همدې اوګداو خرابلاره خپل ناروغان خوښ خارته ورسوي.
وند کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به هی کلینیک غنښته دا میر وو ولسوالۍ تدریمي یا مرکز تدریمي ولایتا درې درې نیمه ګمټه ګاډي مزال دی د تو سخپل ولدل بدل یار کې کچل یار دو خلک ته ډېر زیات مشکل دی، دغه نه ډېر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یو زده کړو ته د خلکو لاسرسی د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي، خو د ژورې او شاوخوا سیمو ماشومان له زده کړو هم پاتې دي او نالوستې لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شورا کلی اوسیدونکي شالی دوهل:
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې مشک د افغانستان د ملک د خوري باید مش د زر 1500 مشومون نه د دستریږي چې د مقصد خپل یونوم نشي لیکلای، به سواد استرشي د خو ملک ته لوی نقصان دی.
د جوار شاو خاصم لوی کڅ او پریمان از مکی لري، خو اوسیدونکو د خپل زمکو د اوبو لپاره دوامدار او بنه لري. یو تنځای اوسیدونکو عبد الله پدی اړوایي:
او ډیر ستر کسینه لري، په زرینه جربم زک لري، او بو غریزه بشتا خو دیم تیمش ډیر ضرورت دی. کډیم چیرې میژ ولري او بیا میژ ته علاقات ډیره پیدا حاصل شي.
بلوري ته زوی چارواکی د ګربز ولسوالۍ د جوړې د سیمې او د ځای ته د نګدې کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوې به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې ځای مشر لال محمد گوهر وایي:
موږ هم د یو مسول په صفت باندې انشاءالله خپل مشرانو ته غږ رسو، د ولایت له ادارې سره شریکو، ان تر مرکز پورې به دا غږ رسو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړ شي، مکتبونه ورته برابر شي، هسپتال ورته برابر سي، تعلیمی سلسله ورته زیات سي.
یاد دی وی د جووري او نګدی کړیو د اوسیدونکو پشان د خوست په صبری او تریزه او باک مساخیل او قلندر او سپیری ولسوالیو کې هم غنی داس سیمشته چې اوسیدونکو د جوان لومړنۍ او ارتیاو به برخیدی او لدې کبله لشته ستونزو کړیږي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.